سلامونه، وخت په خیر. په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. اور چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو اعلان وکړ. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ له دې مهم خبرو چې د افغانستان مشران جرګه له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي. خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کړي څو مهمو خبرونو سره لیکونه. طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د روسیې ولسمشر وایي موسکو له واشنگتن سره خبرو اترو ته آماده دی. په بنگلاديش کې نن پارلماني انتخابات ترسره شول. د خبرونو تفصیل. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی چې د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي رویټرز اژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابو ظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسېدلې. د طالبانو د مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. خوارې طالبان ویان زبی الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی. له دې مخکې افغان لور هیله څرګنده کړې وه چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې در روانه اونۍ په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو په دې ټینګار کړی چې لومړی غواړي له متحدو ایالاتونو سره چې دا ډله یې په افغانستان کې مهم ځواک بولي یوې موافقې ته ورسیږي. د دایکنډي چارواکي وایي د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دایکنډي د امنیت قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تصفیوي عملیاتو کې چې لس ورځې مخکې په پاتو ولسوالۍ کې پیل شوي وو د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي.
در جریان یعنی عملیات در حدود بالاتر از 25-30 نفر از مخالفین کشته شده و سرگروپ های مشهورشان که نام و شهرت از اون کمال در ریاست امنیت ملی موجود هست و ما خوشبختانه که تلفات نداشتیم.
د ښاغلي غفوري په وینا په سیمه کې وضعیت بیرته عادي شوی او له شپږو کلونو وروسته لارې بیرته پرانیستل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د سوداګرو او صنایعو خونه وایي ډېر ژر به د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شي. د دې خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دې کار لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي په خبره له بلخ ولایت ترکیې ته په صادراتو کې به د قرقل پوستکي غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل وي. د قرقل پوستکي او غالۍ د افغانستان مشهور صادرات دي. له دې مخکې له کابل، کندهار او هرات څخه هم یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هوایي دهلیزونه پرانستل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي موسکو له واشنگتن سره خبرو اترو ته آماده دی. پوتین دغه وړاندیز په هغې لیک کې کړی چې د نوي کال په مناسبت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته استولی دی. په دغې لیک کې چې جزئیات کرملین نن په ډاګه کړي، پوتین په دې ټینګار کړی چې د متحدو ایالتونو او روسیې اړیکې د نړیوال امنیت او ستراتیژیک ثبات لپاره تر ټولو مهم عنصر ګڼل کیږي. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې پوتین تاکید کړی چې موسکو دې ته تیار دی چې له واشنگتن سره د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د سوریا او د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې د روسیې د رول په ګډون د یو لړ مسایلو له امله د واشنگتن او موسکو اړیکې خرابې شوې دي. په پام کې و چې پوتین او ترامپ د نومبر د میاشتې په وروستیو کې په ارجنټاین کې د جی شلو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې وګوري، خو ترامپ هغه ناببره لغوه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې په ګډې همکارۍ صلاح وکړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې په رون په موسکو کې له جګپوړو ترکي چارواکو سره له کتنې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. نن موږ په دې اړه چې د روسیې او ترکیې پوځي مسؤلین په څه ډول کولی شي په سوریه کې د نویو شرایطو په اساس د ګډ هدف لپاره چې د ټولو ترهګرو او ګواښونو له منځه وړل د ګډه همکاري وکړي صلاح وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خبرو وروسته وویل چې د انقره او موسکو ګډ هدف دا دی چې سوریه له ټولو ترهګرو ډلو پاکه کړو. په بنگلاديش کې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د بنگلاديش پارلمان 350 څوکۍ لري چې 50 یې د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. نننی انتخابات چې په غالب ګمان د بنگلاديش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به وګټي او د دریم ځل لپاره به په واک کې پاتې شي، د پارلمان د 300 سیټونو لپاره ترسره شول. د رای ورکولو له بهیر سره د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د شیخ حسینه د عوامي لیګ واکمن ګوند او د اپوزیسیون ملاتړو ترمنځ په شخړو کې د پولیسو د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بنگلاديش 115 میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. تر اوسه نه معلومه چې څومره کسانو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی او مخکښ او نورو ګوندونو څومره رای ګټلې دي. ټاکل شوی چې دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې سبا اعلان شي. د ترکیه چارواکي وایي 109 کډوال چې هڅه کوله له غیر قانوني لارې یونان ته ولاړ شي لارې راګرځولې دي. د ترکیه د انادولا دولتي خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو له دغو کډوالو سره درې قاچاقوړونکي هم نیولې دي. دغه کډوال د ترکیه د لویدیز ازمیر ولایت په اورالا سیمه کې چې د یونان ساموس ټاپو ته نږدې پرته ده نیول شوي دي. د دغو کډوالو د هویت په اړه چې د کومو هیوادونو ادبادي چارواکو څه نه دي ویلي، خو د رسمي شمیرو له مخې په ترکیه کې د سوریایانو افغانانو او عراقانو په ګډون شاوخوا 3.5 میلیون کډوال اوسي چې زیاتره برخه سوریایان دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو شپې وړاندې په رسمي توګه د ولسمشر انتخاباتو د ځنډیدو اعلان وکړ. په دې اړه وروسته حال درکوو. د افغانستان د مشران جرګې رئیس له وسلوالو طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي.
طالبان نو غوښتنه داده چې په هوښ راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کلینی تر څو خپل بین افغاني تفاهم ته ورسیږو، د ملک او خلکو ته سوله راشي.
پم د حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هغه طالبان چې له جګړې لاس اخلي ورته به د نورو افغانانو په شان حقوق ورکړل شي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي او افغانستان ته راځي، د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی.
د رامو د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه هم کړې.
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جدي کې وکینی وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو. دا د کوم ځای دی؟ ډوړي خوري. د کوم ځای سره پاسپورت لري؟ د کوم ځای سره ګرځي؟
په نورو راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هر شپه ورځ کې په 60 ډول د دښمن د رهبرۍ په غړیو او د دوی د قومندې په مرکزونو 15 هوایی حمله کیږي. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. په لړ هم راپور لرو. یو شمېر نور راپورونه او مسایل هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازاد رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو شپې وړاندې په رسمي ډول د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډیدو اعلان وکړ. د بده سیال کې دا چې له دې وړاندې هم غیر رسمي خبرونه په دې خبر شي او ویل شي چې ښایي دغه انتخابات درې میاشتې له خپلې ټاکلې نیټې په ځنډ سره ترسره شي. دغه به نور حال زما همکار یوسف زدران راکړي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون خبری کانفرنس یې تعقیب کړی. مهرباني زدران صاحب.
بلې، وصال صاحب، د اوازو ګنګوسو او احتمالي ځنډ په اړه له خبرونو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره په رسمي توګه د ولسمشر انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد شیبه مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل ګڼ داسې دلایل و چې انتخابات باید هم ځنډیدلی وای. هغه ویل دلایلو ته په کتو د ولسمشر انتخابات به د حمل پر ځای د سرطان په 9 نیټه ترسره شي.
انتخابات ورځ د کمیسیون لخوا چې پیشبینه شوې چې هغه د 1 حمل نه باید تاخیر پکې راشي، هغه د سرطان د میاشتې 9 نیټه ده. سرطان د میاشتې په نوویشتمه نیټه باندې به انشاءالله مونږ څلور ټاکنې لرو. د هغې له مخکې به دغه ټول اصلاحات ترسره کېږي.
دی وایي د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت د پروسې پڅ بهیر په د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ظرفیت امنیت او داسې ګڼ نور هغه دلایل دي چې باید هم د انتخاباتو په ټاکلې نیټه بیا هغه ورشوي. ویل دي وړاندې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید د راتلونکي کال چې د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه کېږي باید ترسره شوي وای. د دغو انتخاباتو لپاره د جدید میاشت د لومړۍ نیټې رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت هیر هم پیل کړی دی، خو تر دې دمه ګڼو کاندیدانو یوازې انتخاباتي کڅوړې اخیستې دي، اما هیچا په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې. له دې وړاندې هم د انتخاباتو د ځنډ په اړه رپورټونه ورکړل شوي او یوه هم د سولې پروسه دلیل یادېده. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس دغه موضوع ته اشاره ونه کړه، خو له دې وړاندې سرچینو ویلي وو چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ممکن هم د سولې د روانې پروسې په اړه چې په دې اړه پیل شوی دی وزن دیږي. د دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د ثبت هغه پروسه چې دوی د جدید لومړۍ نیټې رئیس پیل کړې ده به هم روانه وي، او هغه کاندیدان چې کڅوړې اخیستې هغوی د جدید د 12مې نیټې تر 13مې نیټې کولی شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ورشي تر څو هغه زمینې ته رسیږي، هغه نیټې یا زمان ته رسیږي چې دوی اعلان کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه اعلان سره ټول هغه انتخابات چې له دې وړاندې ټاکل شوی یو ځای ترسره شي هغه ځنډیږي، خو د سرطان د میاشتې په 9مه نیټه به د غزنی انتخابات، همدارنګه د ولایتي شورا انتخابات او په ټول افغانستان کې د ولسوالۍ شوراګان انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره کوي. بلوي سر
ډېره زیاته مننه زدران صاحب. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه د جمهور ریاست د انتخاباتو د نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن ول او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. دوی وایي چې د کمیسیون اوسنۍ رهبري د ټولیزو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري، نو له همدې امله هیچا هم د کاندید په صفت نوملیکنه نه ده کړې. د نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه، په کمیسیون کې د یو منظم پلان نه موجودیت، د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې نامعلوم برخلیک، د کاندیدانو د انتخاباتي ټیکټونو نه بشپړېدل او د وسلوالو طالبانو سره د سولې مسله هغه عوامل دي چې د سیاسي ګوندونو او جریانونو په وینا تر اوسه هیچا هم ولسمشریزو انتخاباتو ته نوملیکنه نه ده کړې. د افغانستان د نوې ملي جبهې غړي وحید الله غازی خیل د یک شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېری په تیزی سره روان دي. بل مسله دلته د انتخاباتو کې د اصلاحاتو خبره ده چې دغه رهبری کې د پارلماني انتخاباتو تر سره کړه متاسفانه خې تر سره نه کړه، په دې باندې انتقاد ده. بل د حکومت بي پروايي ده. بل خو نه یونما اعلان کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون سره به مالک کومک ځکه نه کوي چې دا کمیسیون ناتوانه دی، ظرفیت یې ټیټ دی. دا څو علتونه دي چې دغه پروسه لږ له ځنډ سره مخ کړې ده.
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا بیا وای دا چې تر دې د مهیچا د ولسمشرۍ انتخاباتو تزان نه دی نومند کړی، دلیل دا دی چې سیاسيون د انتخاباتو په کمیسیون باور نه لري او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي.
کمیسیون مورد اعتماد نه
دی. وای دا کمیسیون د باور وړ نه دی. په کمیسیون کې باید پراخ اصلاحات رامنځته شي او د همدغه اصلاحاتو پر بنسټ باید له کمیسیونه سیاسي احزاب، سیاسي ائتلافونه او مدني ټولنې ملاتړ وکړي، ځکه دلته هیڅ شفاف نه دی. سره له دې چې لا هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه بحثونه دوام لري، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یوې میرمنې په ګډون 850 کسانو د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدیدو معلوماتي بکسې ترلاسه کړې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې نیټې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې خلکو ته له دوکې ورکولو لاس واخلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د انتخاباتو له کمیسیون غواړم چې له خلکو سره د دوکې او فریب وضعیت نور پرېږدي. اول خو باید دا ومني چې انتخابات ځنډېدلي دي. کله چې انتخابات ځنډېږي حتمي ده چې پر مهالویش هم تاثیر لري او د نوملیکنې پروسه هم د همدې مسلې جز دی. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو منظم پلان او نامعلوم برخلیک دوی په دې کمیسیون بې اعتباره کړي او د دوی په وینا حکومت باید ژر د کمیسیون د رهبرۍ په اړه پرېکړه وکړي. ومو غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه اړه زموږ اړیکه ځواب نکړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم یو شمېر ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې د ټولو مسایلو سره یې بې پري او عادلانه چلند کړی تر څو یې کارونه او شفافیت تر سوال لاندې رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو شېبې وړاندې اعلان وکړ چې ولسمشرې ټاکنې به په ځنډ سره البته د سرطان په 9 ترسره کیږي. له دې وړاندې دغه کمیسیون ویلي وو چې ولسمشرې ټاکنې به د حمل په 1 وشي. له انتخاباتو راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او ځینې غړي له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. دوی وویل جنګ د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده او اوږدول هم د افغان حکومت ولس او هم د طالبانو په ګټه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې جوړیږي د افغان حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی ده. خان محمد سیند او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د ختمېدلو تر ټولو غوره لار مستقیم مذاکرات، خبرې اترې او بحث دی. فضل هادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر موضوع د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل د افغانستان د جګړې اوږدول نه د افغان حکومت او نه د طالبانو په ګټه دي.
د سنا مجلس موقف همدا ده چې موږ د صلح د پروسې حمایت کوو په هر شکل چې بل افغاني صلح تاییدوو د دې حمایت کوو. طالبان نه موږ غوښتنه داره چې په هوش راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کښېني تر څو خپله بین الافغاني تفاهم ته ورسېږو، د ملک ته او خلکو ته صلح راشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په هدف د سعودي عربستان په جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی ده. طالبانو څو ورځې مخکې هم په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړې. د طالبانو د کوټه شورا یو غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې را روانې جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ویني، سو په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د ابوظبي په ناسته کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغان حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. له دې مخکې افغان لوري هیله ښودلې وه چې د سولې په راتلونکې ناسته کې چې د سعودي عربستان په جده کې جوړیږي د افغان حکومت استازي به پکې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که طالبان په راتلونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مستقیمې خبرې ونه کړي، د سیمې استخباراتي کړۍ به ترې ناوړه ګټه واخلي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزي وویل
متاسفانه به وایو چې طالبان بیا هم دولت سره د سولې په رابطه باندې مستقیما خبرې رد کړي. موږ د طالبانو وروڼو سه ته پیشنهاد دادی چې نور د افغانستان پر ولس باندې رحم وکړي. دغه مشکلات یوې خواته کې مستقیما د دولت سره د سولې په رابطه باندې خپلې خبرې وکړي.
په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره د طالبانو له نه کتنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا د طالبانو تېروتنه ګڼلې ده. خو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر سفر وروسته افغان چارواکو ویلي چې ښاغلي قریشي ډاډ ورکړی چې هیواد به طالبان معتقد کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
بیا هم د سولې موضوع. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی له هغو طالبانو سره چې جګړه پرېږدي او ملکي ژوند ته راګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرمې روانې دي، افغان حکومت وایي د اساسي قانون له مخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو ته ژمن دي چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ فرصتونه، سیاسي فعالیتونه، اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی، طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې انډین اکسپرس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټولو هغو وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړې ده. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره به هغه طالبان چې اوس مهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه او له حکومت سره به یو ځای شي. په راپور کې په دې اړه چې د سولې له پروسې سره به یو ځای کېدونکي طالبانو ته کوم ډول کاري زمینې رامنځته کیږي څه نه دي ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغو طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره به یو ځای کېدل نقدي مرستې کېدلې او د حرفوي زده کړو زمینې ورته برابرولې، خو دغه پروسه له انتقادونو سره مله وه. فکر کېده چې امتیازات مستحقو خلکو ته نه رسیږي، هغه څه چې د سولې د عالي شورا غړي هم مني. په ورته وخت کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته او امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي، او هغه وختو کې چې دا خلک وزیر کېږي دغه درې ضرورتونه دوی طبي او قانوني حق ته دا ورته باید آماده شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له دې ډلې نادر خان کټوازی هم له دغه کار هرکلی کوي او وایي اړتیا ده چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکي وسلوالو سره مرسته وشي، ځکه د نوموړي په وینا که دا کار ونه شي د بیکارۍ له امله ښایي موافقین بیرته په مخالفینو بدل شي.
دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کېنني. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان چارواکو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کېني، زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سیدی سره مرکه کړې. ښاغلی سیدی وایي
واقعیت دا ده چې طالبان اوس خپل هدف ته رسېدلي دي. د دې لپاره چې طالبان آرزو وشي امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي، ابر قدرتان لکه مسکو مونږ وومني دا کار وسو. اوس طالبان چې امریکایان سره مذاکره شروع کړي، مسکو دعوت ورکړي، نور دا تورستان نه دي، جنگجویان نه دي، بنان نخره و ناس کې. متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي. لمونږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېننی په جده کې چې په ابوظبي کې هم نه و ناس، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بل عقیده لرم چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوس لري، هغو صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا خلک د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنی فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکړي. بل خبر هم چې اوس ته افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده. بیان امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناشته دي. څه کوي ورکړي
که پاکستان وغواړي؟ پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دوی به طالبان متقید کړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې مؤثر نشته محمد اله؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت کوم ځای کې چې په جده کې وکړي وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پورې چې شاته دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي. دا یو وخت ده چې دغه درې مملکتونه منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغانی وي او دغه د هیوادونو لخوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمينه سازۍ لپاره دي.
ولا زه داسې نظر لرم چې رسول نن لري و اوس مثلا نوې خلک چې مقرر شوی د جنگ خبرې کوي. وضعیت د افغانستان زما په نظر کړکېچن دی، یعنی داسې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې اترې کولې، خپل تحلیل وړاندې کړ. اوس هم یو امنیتي موضوع، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هر شپه ورځ کې په اوسط ډول د دښمن د رهبرۍ په غړیو او د دوی د قومندې په مرکزونو 15 هوایي حملې کیږي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبه په ورځ ازري رادیو ویل چې په دغو عملیاتو کې د دښمن د رهبرۍ او قومندې برخو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د نور حال زما همکار رحمت افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ژمي له فرصت نه په استفادې او په دښمن باندې د فشار راوړلو په هدف یې د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هر شپه او ورځ کې په اوسط ډول 15 هوایي حملې ترسره کیږي.
موږ هر شپه اوسط ډول تقریبا تر 15 پورې هوایي بریدونه کوو. په دې بریدونو کې زیاتره د وسلوالو طالبانو هغه د رهبرۍ غړي چې دي هغه په نښه شوي دي چې دوی وژل شوي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جغرافیه یې لږ ذره سخت وي. هوایي بریدونه ډېر زیات مؤثر تمام شوي دي او د دښمن د دوی مرکزونه، د دوی د قومندې مرکزونه، د دوی ټریننګ سنټرونه یا د دوی مالی سرچینې چې د مواد مخدر خانې وي هغه باندې تمام شوي دي. او په دې برخه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو.
ښاغلی جاوید زیاتوي په دغو عملیاتو کې د طالبانو د 15 بېلابېلو قومندانانو په ګډون د هلمند لپاره د طالبانو نوماند والي ملا عبدالمنان، د پکتیکا لپاره د دغې ډلې والي پیراغا او د دوی د سرې قطعې قومندان بلال زدران وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایی ځواک ښه وده کړي او د حکومت هڅه دا ده چې دغه ځواک لا پسې پیاوړی کړي څو په خپل سر د عملیاتو جوګه سي. د افغان هوایی ځواک قومندان جنرال محمد شعیب څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال افغان هوایی ځواک اکثر عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي. که څه هم افغان حکومت د دښمن په ضد هوایی عملیات بریالي عملیات بګمی ساپې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ وایي ځواکونه چې کله عملیات کوي دوی باید کوردینات درست واخلي، د استخباراتي رپورټ د دوی مطمئن وي او دوی په سل په سلو کې حاکم اوسېږي چې هغه ساحه کې چې موږ عملیات کوو هلته ملکی وګړو ته تلفا دغه زیان نه رسیږي او هغه دښمن چې دوی په نخه کړی دی دښمن لمن زوړلی شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې نه په استفادې به هڅه وکړي څو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات ونه رسیږي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. افغان چارواکي د لاجوردو له لارې د سوداګرۍ د دوام او لا پراختیا ټینګار کوي. یو افغان پلاوی چې د چارو د ادارې د تخنیکي مرستیال خنولی بشرمل په مشرۍ ترکیې ته تللی وایي ترکیې چارواکو او سوداګرو ورته د لاجوردو د لارې ترڅنګ د یو بل اقتصادي کاریډور د جوړېدو ډاډ هم ورکړی دی. د نور جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې.
وروسته لاغې چې د لاجوردو تاریخي لارې په اوږدو په افغان توکو بار موټرې ترکیې ته ورسېدې، افغان چارواکي وایي ترکی سوداګر چمتو دي چې لاغې لوري هم د همدې لارې په استفادې افغانستان ته مالونه راولېږدوي. د دې چارې او لارې د لا تنظیم په خاطر د چارو ادارې د تخنیکي مرستیال خان ولی خان بشرمل په مشرۍ یو افغان پلاوی دا وخت په ترکیه کې د ترڅو له ترکی چارواکو سره په لاسولتونو خبرې وکړي. ښاغلی بشرمل چې تر دې دمه یې له ګڼو ترکی سوداګرو او چارواکو سره لیدلي ازادي راډیو ویل په ترکیه کې د لاجورد لارې څخه د استفادې هو ډیر قوي دی.
زمون کلی زیار بتاوی چې دا لار دوامدار او ساتو او د خپل بهار دلته د روحیه سیاسي هوټ چې دا اقتصادي هوټ چې دا ډیر مثبت دی. نو په کل کې دلته مالونه چمتو دي څو کنټینر ته وخچول سي او افغانستان ته واستول سي. همدا ټول مونږ د هرات څخه تر اکیانا پورې او تر غونډۍ پورې د یو کلیدي اقتصادي کوریډر د جوړولو په اړه هم له مختلفو چارواکو سره خبرې وکړلې.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني ډسمبر میاشتې په 14 نیټه په افغان توکو بار 9 لارې موټرې له اوږده ځنډ وروسته د ترکیې په لورې وخوځېدلې. ولسمشر غني د دغې لارې پرانستلو مراسمو ته په وینا کې وویل چې افغانستان اوس د سوداګرۍ په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو له ګواښونو خلاص شوی دی. افغان پلاوی داسې مهال له هغه لورې هم د ډکو موټرو د رسنېدو او د افغان صادراتو ترڅنګ دغه هیواد ته د باکیفیت توکو د واردولو خبر ورکوي چې د لارې د یو طرفه سوداګرۍ ځینې اندېښنې راپارولې وي. افغانستان له دې وړاندې د صادراتو او وارداتو ډیری اتکا د پاکستان په کراچۍ بندر او هغه هیواد کوله، خو د نویو هوایي ځمکنیو او ریل پټلیو لارو له پرانیستلو وروسته افغان چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان ترانزیت او ترانسپورت د پخوا په پرتله د مسون او ارزان کېدو په لوري خوځېدلی دی. بل خوا د مدیریتي او پراختیایي چارو کارپوهان وایي د لاجوردو لار د سوداګرۍ په برخه کې داسې نوښت دی چې په یو وخت کې د افغانستان له اقتصاد او سیاست سره مرسته کوي. له ډلې د کابل پوهنتون استاد فردین هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
میشه گفت که دیگران هم باور میکنن که جایگاه تاریخی افغانستان که از لحاظ
دی وی ویل شو چې لدی لار څخه په استفاده سره نور هم دا باور کول شي چې د افغانستان تاریخی موقعیت په استراتیژیک موقعیت بدلیدل شي. په ورته وخت کې دا چاره د جیو اکانومیک سبب هم ګرځي چې دا پر راتلونکي کې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ګټو ډیر زیات اغیز لري.
له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بله خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامت باشین آقای وسال، تشکر از شما، خسته نباشین.